آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. په دې خپرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
93% افغانان په ملک دایمي اوربان غواړي. د تحریک انصاف د ګوند رئیس عمران خان نن د شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم په حیث ملک ته د وفادارۍ لوړه وکړه او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي د نړۍ د ډیرو مشهورو ډیپلوماتانو له جملې یو مشهور ډیپلومات د 80 کلو په عمر وفات شوی دی.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې درونیوي په سولو کې افغانانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربان ملاتړ کړی.
یکی از بخشای که ما بسیار سرش متمرکز بودیم
یو برخه چې موږ پر ډیر متمرکز وو هغه دا و چې خلک په کوم اندازه پر سولې باور لري.
عمران خان د پاکستان صدر اعظم وټاکل سو. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د خزو شبکې او د صلاح پنوم د یوې مدني ټولنې بنسټ په افغانستان کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په هکله سروې کړې ده. دغه سروې ښیي چې 93% افغانان د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ټینګېدو ملاتړ کوي. دا سروې په 14 ولایتونو کې شوې ده. د 3,015 کسانو سره مخامخ خبرې شوې او تلیفوني خبرې شوې دي. د دې نه معلومیږي چې اکثره افغانان دایمي اوربان غواړي. دا سروې چې 82% خلک سولې ته پر رسیدلو باور لري، همداشان د دغه سروې له مخې 15% نور خلک بیا د سولې په حق له د حکومت او جمهور رئیس په ژمنو باندې باور لري. د دغه سروې له مخې 80% خلک د سولې په حق له د ناټو او نړیوالې ټولنې په ژمنو باور لري، خو 25% نور خلک بیا اصلا ورباندې باور نه لري. په دې حق له نور تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د اندونیزیایي چارواکو ترمنځ د خبرو په حق له ویلي دي چې دا خبرې د افغانستان د حکومت او د سولې د عالی شورا په همغږۍ ترسره شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا نطاق سید احسان طاهری د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان چارواکو د نورو هیوادونو په خاص ډول د اسلامي دولتونو د چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغوی نه غوښتي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو او د سولې د پروسې د چټکولو لپاره همکاري او منځګړتوب وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر نطاق محمد سهیل شاهین ویلي چې د دغه سفر په وخت کې د طالب استازو د اندونیزیا د جمهور رئیس مرسیال د بارنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د اندونیزیا د ځانګړي استازي سره د افغانستان د سولې په حقله خبرې کړې دي. محمد شاهین سهیل هم دغه راز ویلي دي چې په دې سفر کې د طالبانو د هیئت مشري په قطر کې دغه دفتر د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس ستانګزي کوله. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. په اسلام آباد او واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو ایاز ګل او فرند رابینسن د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شالولی.
عمران خان چې نن د شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه، کله چې د جمعې په ورځ په پارلمان کې نوم د خپل پی ټی آی ګوند لخوا وړاندې شو، په پارلمان کې د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند غړو د هغه د انتخاب په خلاف نارې ووهلې. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو په پارلماني انتخاباتو کې د پوځیانو لخوا د عمران خان په طرفداري د لاسوهنې تورن لګولي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون دغه الزامونه رد کړي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. په داسې حال کې چې د کیرالا په ایالت کې د ډیرو سختو سیلاونو له وجې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د هند صدر اعظم نریندر مودی په الوتکه کې د دغه سیلاب ځپلي ایالت د پاسه وګرځېده، کلي او ښارونه یې تفتیش کړل او د اویا میلیون ډالرو نه د زیاتې عاجل مرستې اعلان وکړ. په دغه ساحلي ایالت کې چې د سیاحت له نظره مشهور دی، بندونه، سیندونه، د اوبو ذخیرې، سړکونه او کورونه سیلاب لاندې کړي دي او د 220 زرو نه زیاتو خلکو د مرستو کمپونو ته پناه وړې ده. چارواکو ویلي دي چې په 13 ورځو کې د سختو بارانونو له امله دغو سیلابونو 115 کلی وړي دي، خو په موسمي بارانونو کې چې درې میاشتې مخکې شروع شوي تر اوسه 340 مړه شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د جمعې په ورځ چې مصري منځګړو د وربند په سر خبرې کولې، اسرائیلو د غزې د تړانګ سره په پوله باندې د مظاهرو په دوران کې دوه فلسطینیان وژلي دي او 6 کس نور زخمي کړي دي. عیني شاهدان وایي چې مظاهرچیانو ټایرونو ته اور واچاوه، د تیګو او همدغه راز د اور لګونکو بمونو ګزارونه وکړل، په داسې حال کې چې د اسرائیلو عسکرو کې به یې غاز استعمال کړ او کله کله یې ډزې هم کړي دي. د اسرایلو پاوزول زری فلسطینیان په سرحد واوختل، د اسرایلو خاورې ته ننوتل، عسکرو د سرحد د ماتولو د مخنیوي په خاطر د فلسطینیانو د خبرولو لپاره ډزې کړې دي. فلسطینیانو د مارچ د میاشتې راهیسې په غزه کې د اسرایلو او د مصر د محاصرې د ختمولو لپاره مظاهرې شروع کړې دي. د فلسطینیانو د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د مظاهرو د شروع نه تر اوسه پورې 190 کسه فلسطینیان وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. کوفی انان د نړۍ د ډیرو مشهورو ډیپلوماټانو د جملې نه یو ډیپلومات او د ملګرو ملتونو سمبول، لومړی تور پوسته افریقایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مقام ته رسیدلی و، د 80 کلونو په عمر وفات شو. د ټولنې نن د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه د یوې ناروغۍ نه چې تشخیص هم نشوه ډیر زر مړ شو. کوفی انان اصلا ټول وخت د ملګرو ملتونو په اداري مقامونو کې کار کړی دی. دوه دورې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وو او په 2003 کال کې د امریکا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو ادارې په کمبودیا کې په تازه انتخاباتو باندې اعتراض کړی دی، وایي چې دا انتخابات نه عادلانه وو او نه هم آزاد، او د حکومت نه غواړي چې هغه کسان خوشي کړي چې د انتخاباتو سره چې جالي بلل د مخالفت له وجې بندیان کړي دي. د سی ان ان د رپورت له قراره د وسلو ماهرانو ویلي دي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ په تازه هوایی بمباریو کې یو امریکایي ساخته بم استعمال شوی دی. دغه بم په یو مارکیټ کې په یو سرویس موټر لګیدلی دی، یو 50 تنه پکې وژل شوي چې 40 تنه پکې ماشومان دي. په ایټالیا کې د سه‌شنبه په ورځ د یو پله د نړیدو له کبله د 240 د مړینې نه وروسته نن د ملي ماتم ورځ وه. بېګا شپه درې نور مړي پیدا شول. مقاماتو ویلي دي چې ټول ورک کسان موندل شوي دي. د جنوا په هوایي میدان کې د مړو دولتي جنازه وشوه او د مړو ځینو کورنیو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د امریکا متحده ایالات کولمبیا ته د امریکا د سمندري قوې سیار روغتون لیږلی دی چې سلګونو زرو خلکو سره د ځینو په علاج کې مرسته وکړي. او په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو لپاره چې سبا د یکشنبه پورې شروع کیږي تیاری روان دی. سباندې 1.6 میلیون مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي ته رسیدلي دي. د دې مراسمو اجرا کول حاجیانو ته په داسې حال کې د موقع ورکوي چې خدای تعالی ته د نږدېوالي احساس وکړي چې په اسلامي نړۍ کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ګروپ داعش د ماتولو او په میانمار کې د اقلیت قوم روهنګیایي مسلمانانو بد ورځ په دغو ستونزو کې یادېدای شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې د اف ام په څپو په 0.15 او په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی سي. لومړی براسو د دې خبرونې رپورت ته چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په اړه یوه سروې شوې چې درو نوي په سلو کې افغانان د دایمي اوربند ملاتړ کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریالي لیمه نیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان خوځو شبکې او د صلاح په نوم د یوې مدني ټولنې د بنسټ لخوا په افغانستان کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په اړه یوه سروې شوې. دا سروې چې په څلور دېرشو ولایتونو کې د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په پیل کې د 4,015 تنو سره د مخامخ او ټیلیفوني خبرو له لارې شوې، دا ښیي چې اکثره افغانان د لنډمهالي اوربند پر ځای د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دا سروې دا ښیي چې 2% خلک سولې ته په رسېدلو باور لري. د دغې سروې له مخې 15% نور خلک بیا د سولې په اړه د حکومت او جمهور رئیس پر ژمنو باور لري. د دغې سروې د چارو مسؤول مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ د سروې د پایلو په اړه خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل، د دې سروې څخه یې هدف د سولې په اړه د افغانانو ترمنځ د لیوالتیا معلومول و. خاغلی حقیقت وویل،
یکی از بخشای که ما بسیار زیاد سرش متمرکز بودیم،
یوه برخه چې موږ پرې ډیر متمرکز وو هغه دا و چې خلک په کوم اندازه پر سولې باور لري. شپږ سلویښت فیصد خلک د سولې راتګ ته ډیر باوري دي، شپږ دېرش فیصد نور د سولې راتګ ته لږ باور لري، اووه فیصده باور نه لري او لس فیصده اصلا باور نه لري چې سوله به راشي.
له نږدې 5,000 کسانو څخه چې په سروې کې ورسره خبرې شوي، نیمایي په دې باور دي چې طالبان به سوله وکړي، خو پاتې نورې بیا برعکس نظر لري. د طالبانو پخوانی چارواکي سید اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل، د دې احتمال شته چې طالبان د پراروان لوی اختر کې لنډمهالی اوربند وکړي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تلپاتې اوربند به په افغانستان کې د جګړې د حل لاره نه وي.
په لوی اختر کې کېدلی شي که احیانا اوربند وشي، کېدلی شي چې خلک به په آرامه باندې خپل د زندګانۍ د اختر ربط و آمد دا به پارامه بند تیر که. اما لیکن دا افغانستان دا مشکلات و دا حل لار یگانه داری چه افغانستان که عامل دا جنگ چه دا خارجان را تک دی افغانستان تا اغا عامل دا جنگ دی، اغا دا عامل دا جنگ جسته سی نو پا افغانستان که بیا که نلیسی چه وربند بیا پایده و که قبل تا دی چه عامل دا جنگ دا افغانستان تا دوری نسی، زه فکر نه کوم چې اوربند به د مشکلاتو د حل لپاره یو لار شي. زه خپله د دې طرفدار نه یم.
افغان حکومت هم د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه په سلا مشورو بوخت دی. د جمهوری ریاست دی ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي،
جمهور رئیس غنی له بیلابیلو اقشارو سره مشورتي ناست لري چې ژر به د اوربند په اړه د حکومت دریز پکې معلوم شي.
خوله بل خواد طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده په خپل اختریز پیغام کې چې نن خپور شوی دی، له امریکا سره د مخامخ خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د جګړې په تړاو یې د دیني عالمانو غونډې او دریځونه غندلي، خو د افغان حکومت سره یې اوربند ته هیڅ ډول اشاره نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو سراسري شورا له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې په لوی اختر کې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچني اختر کې لنډمهالی اوربند اعلان کړ چې په کور دننه او بهر ترې پراخ ملاتړ او هرکلی وشو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په اسلام آباد او واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالانو ایاز ګل او فرن رابینسن د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د 15 کلن عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د 200 چوکیو د جملې نه 106 چوکۍ ګټلې وې. عمران خان د اداري فساد او فقر او نیستۍ پر ضد مبارزه اعلان کړې او اکثرو پاکستانیانو ورته له همدې عمله رای واچولې. د پاکستان په تاریخ کې زیاتره حکومتونه د نظامي کودتاګانو په نتیجه کې برطرفه شوي دي او صرف دوه ځلې په سوله ییزه توګه قدرت له یوه حکومت نه بل حکومت ته انتقال شوی دی. عمران خان چې نن د شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه، کله چې د جمعې په ورځ په پارلمان کې نوم د خپل پی ټی آی ګوند لخوا وړاندې شو، په پارلمان کې د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند غړو د هغه د انتخاب په خلاف نارې ووهلې او د رایې اچولو په پروسه کې له ګډون کولو نه ډډه وکړه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم د سترې محکمې په حکم تیر کال له قدرت نه ګوښه شو او دا وخت د مالی غبن او اختلاس په جرم د راولپنډۍ په یو مابس کې د لس کلونو قید سزا تیروي. د ګوند مشري د کشر رور او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف په غاړه ده. مسلم لیگ په پارلماني انتخاباتو کې و نوي چوکۍ ګټلې وې. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو په پارلماني انتخاباتو کې د پوځیانو لخوا د عمران خان په طرفداري د لاسوهنې تورن لګولي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه الزامونه رد کړي دي. وایي چې انتخابات په شفافه توګه سرته ورسېدل، مګر د انتخاباتو کمیسیون په دې اعتراف کړی چې د انتخاباتو په ورځ د رای اچولو الکترونیکی پروسه ناقصه وه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د کرکټ ټیم په 1401 هجري شمسي کال کې د کرکټ د لوبې د قهرمانۍ نړیوال جام ګټلو، خو څارونکي وایي چې د صدر اعظم په صفت به نوموړی هم په کورنۍ کچا او هم په ډیپلوماتیکي کچا له غټو جنجالونو او ستونزو سره مخ دی. د پاکستان اقتصاد خراب شوی او په افغانستان کې د روان خونړي جنگ په سر د متحده ایالاتو سره اړیکې دومره خرابې شوې دي چې په تیرو اوو لسیزو کې مثال نه دی لیدل شوی. تارونکي وایي اوبه ګوري چې عمران خان په دغه دوو مهمو برخو کې څه کولی شي او کنه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د پوځ لیډر سیس د افغانستان د حکومت دا ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې مرسته کړې، خو مبصرین وایي چې په مطبوعاتو کې د ګڼ شمیر پاکستانیانو خبرونه خپاره شوي دي چې د غزنی په جګړه کې وژل شوي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی رادیو د خبریال پر ولایت پراپورت کې واوري.
د پاکستان د فوج سر لخکر د افغان دولت لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبان پاکستان کې علاج لپاره روړو تورونه رد کړی دي، خو د پاکستان سیاستمداران او سیړون کې د پاکستان د فوج سر لخکر په دغه دریز باندې بې اطمینانی څرګندوي او دوی وایي چې د پاکستان لخوا په خپله خاوره ترهګرو په ضد کوټلي عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته په پاکستان باندې د تورونو لګولو موقع په لاس ورځي. د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې یوې غونډې ته وینا په مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې د جنګیالو د پاکستان څخه افغانستان ته د راتلو لړۍ دوام لري، او ولسمشر په غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبانو پاکستان روغنتونونو کې د علاج معامله هم روچته کړې وه. د بیان تاکس العمل کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګې آی اس پی آر تر مخه جنرل باجوه افغانستان کې د تشدد خونړې پیښو باندې اندېښنې ښودلې دي، او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوج سر لخکر دا خو کېدلی شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالفه او لا قانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان جنگیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي، او داسې هم کېدلی شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی په مرستو باندې د افغانستان څخه پاکستاني روغنتونونو تر علاج لپاره روړل کېږي. خدا چې په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې وجل شوی پاکستانی جنگیالو مړی پاکستان ته وړل کیږي، او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیړونکو اندېښنې ښودلې. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون ویان زاید خان په دې اړه د پاکستان د فوج سر لخکر د رضبانې بې اطمینانی څرګندوي.
اشتیاق چې کوم بیان راغی هغه وی چې دا به چته خلک به ضروري دي، ترې نه مزدوري خلک او د کمانډر او د جنگ د خلکو فرق دی. نو په دې ځنه پوهېږم چې آیا دا خلک د دې په نظر کې دي یو کنه دی او د ټول نغه خبره خدا دا چې موږ په دې بارډر باندې چې څومره خرچ وکړو دا بارډر موږ بند کوو موږ وی چې موږ سیف کړو نو دا څنګه جنازه څنګه را لې دا جنازه چې راتلې نو آیا دا کته دی نه دا چا نه کته چې دا سوقو او دا چې خبر په دغه ځګون کې یو نن تاسو د پاکستان اخبارات ان نن واځي په ایکسپریس اخبار کې دی ردار کسانو نمونه دی په کوم ځای کې چې خاخړم دی د کوم ګروپ سره تعلق ساتي د کوم کمانډر چا چې کمل نه لاغه او دا غسر چې کوم دوه کسان دی ویل خلی نو دا خو یو سلسله روانه ده د دې دینای کول زما خلک دې مسلې حل نه ده په کار چې دا وکړل شي چې یاره دا سوق دی دا څنګه تللی او د دې خبر انکوایري وشي چې په دې معنی خبره خو نه کیږي وایي چې په دنیا کې به مونږه څنګه رچا سترګې چا خپل بندو
او د باندې نو چارو سیلون کې ډاکټر اجاز خټک وایي چې د پاکستان لخوا په خپل خاور تر هغرو په ضد کوټل عملیات نه کول لکبل افغانستان ته پاکستان باندې د تورونو موقع په لاس ورزي
دا الزامونه باندې لګي چې دلته کې یو کریډیبل اکشن چالي دی د خلکو خلاف د افغان طالبان دي چې پاکستان کو د خلکو ګډ طالبان وایي او زمونږ نه وي وزیر اعظم چې راغلي د هم سوزاله ویلي چې اخو جهاد کوي ای آزادۍ جنگ کوي افغانستان کې چې کوم خلک لګیږي تا ای بار کې دمر فیوربل یو وی نو بیا خو بل لازمی خبره ده چې خلکو په ذهنونو کې شک راځي
د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې تازه تورونه په یو داسې وخت مخې تراغلي چې رستو کې دواړو خو اعلی سرکاري لوړپوري چارواکو په کچه پر لپسې خبرې اترې شوې وي چې غرض افغانستان کې د جوړجاړي عمل مخ پړوان دي بوتلو لپاره یو تګلار ټاکلو
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري د متحده ایالاتو یو شمیر پخوانیو او برحاله حکومتي مامورینو ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ لیواله دي چې د افغانستان د جنگ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته وسپاري دا شخلا رحیم زوی در پورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تستل ولی
چې د بلیک واټر په نوم یو شخصي امنیتی شرکت ته د افغانستان د جنگ د ور حواله کولو لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لیوالتیا وزیاته شوې ده او دا ښکاري چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ټیم په موجوده تګلارې او پالیسۍ باندې نه دی خوشاله یو شخصي امنیتی شرکت ته د افغانستان د جنگ د ور سپارلو موضوع تیر کال وروسته له هغې راپورته شوه چې د بلیک واټر د کمپنۍ مؤسس او د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواوو پخوانی غړي اریک پرنس په دې حکله له یو شمېر لوړپوړو ملکي او نظامي چارواکو سره وکتل او په مطبوعاتو کې هم مرکې وکړې پرنس چې د بلیک واټر کمپنۍ په عراق کې د ملکی خلکو په وژلو او د ځینو نور جرمونو پر ارتکاب تورن شوی د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو سرسخت ملاتړی ګڼل کیږي مشره خوري د ټرمپ په اداره کې د پوهنې وزیره ده د اریک پرنس د پلان له مخې امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه وځي او په ځای به شخصي نظامي قراردادیان وګمارل شي چې د یو ځانګړي استازي د مشرې لاندې به فعالیت کوي او د جنگ په اړه به مستقیما جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته رپورټ ورکوي سره له دې چې د امریکا ځینې جګپوړي نظامي چارواکي د کانګرس غړي او په خپله د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم مشران د اریک پرنس له پلان سره موافق نه دي خو په خپله پرنس ان بی سی تلویزیوني شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ ته نږدې ځینې کسان د هغه په وینا د افغانستان په حقله هغه ته داسې ناسم معلومات ورکوي چې ګواکې هر سال ته سم روان دي د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواو دغه پخوانی غړی او میلیاردر وای جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د جنگ په موجوده وضعیت باندې خوشحاله نه دی د نوموړي په قول جمهور رئیس د دفاع وزارت یا پینټاګان ته ټول هغه څه ورکړل چې د افغانستان د جنگ د ګټلو لپاره غوښتي وو خو تر اوسه سمه نتیجه ورنه کړه اریک پرنس وایي که څه هم چې د خپل پلان په حق له جمهور رئیس ټرمپ سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو وایي چې د مطبوعاتو له لارې ټرمپ وهڅوي چې پلان یې ومني له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت د شورا یو غړي ویلي چې جمهور رئیس د افغانستان په پالیسۍ باندې ولاړ دی او د اریک پرنس په پلان باندې هیڅ غور نه دی شوی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د دې خبرونې ورستۍ رپورت د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس وایي چې هغه امریکایان پادریان یا د عیسوي مذهب تبلیغ کوونکي چې په سلګونو نجونو او هلکانو باندې په جنسي تیریو ککړ وه مجرمیان دي او د اخلاقي نقطې نظره د مجازاتو مستحق دي پام وکړئ په دې هکله دا رپورت به ورسته واوري خو اوس په مکړی دی رپورت
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نو علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ. مونږ تاییدوو چې کمزوري ډیره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هیواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومته یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چیچنیان هم شامل وو. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه دی د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. موږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤول دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت راست کې مسؤول دی د خلکو د امنیت د ساتنې د خلکو د زندګۍ د ساتنې. داسې په غزني کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي مداخله هم کوي په کلو نسل مې ګړولی دا د حکومت مسؤلیت نه کوي.
ښاغلی امرخیل وایي د هیواد کشفي او استخباراتي برخې کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي.
قدرمن اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سند چې په ولسي جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازو ویلي و چې د غزنی په جنګ کې د پاکستان لاس درلودل حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزوري عمل کړی دی. خو اوس ورسو دې رپورټ ته چې مخکې مو هم وویل د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس وایي هغه امریکایي پادریان یا د عیسوي مذهب تبلیغ کوونکي چې په جنګونو کې نجونو او هلکانو باندې جنسي تیری کړی و مجرمیان دي.
د رومن د کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس هغه امریکایي پادریان او عیسوي مبلغین اخلاقي مجرمان او د مؤاخذې وړ بللي چې د یوه ګرینډ جوري یا ستر منصفه حیات د رپورټ پر اساس یې په کلیساګانو کې پر ګڼ شمېر جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړی و. د کاتولیکانو مذهبي پیشوا ویل چې له هغو جنکو او هلکانو سره د زړه له کومې همدردي لري چې ګمان کیږي د تیرو او یو کلونو په دوران کې په امریکایي کلیساګانو او مذهبي مدرسو کې د پادریانو د جنسي هوس ښکار شوی دی. په ریپورت کې د واشنگټن د پخواني کارډینل یا ستر معز تیودور مکاریک پر خلاف تورونه لګول شوی دی. کارډینل تیودور 13 میاشت خپل مقام نه استعفا وکړه او پاپ فرانسیس استعفا قبول کړله. په نوموړي باندې دا تور لګول شوی دی چې لسګونو شاګردانو سره جنسي تعلقات ساتلي وو. له بلې خوا واتیکان نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د دغو پادریانو د مجرمانه او شرمناکو کړوړو له امله د ډېر سخت تعصف، خجالت او شرمندګۍ احساس کوي. واتیکان چې د ایټالیا په پایتخت روم کې واقع دی د رومن کاتولیکانو روحاني او مذهبي مرکز ګڼل کیږي او پاپ فرانسیس هم هلته اوسیږي. درې سوه امریکایي پادریانو او عیسوي مبلغانو د کلیساو او دیني مدارسو د انګړ دننه له زرو نه زیاتو جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي.
قدرمن اوریدونکو زموږ دا خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو واوریدل. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.